چې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ هغې دېرش دقیقې ده چې زه سلی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې دوه تنه بهرني مشاورین په کورنیو چارو وزارت کې دننه په ډزو ویشتل سوي ده چې چا وژلې په همدې خبري مجله کې مو خبروو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې په مظاهرو کې دي د تاوتریخوالي څخه ډډه وسي او هغه کسان چې تاوتریخوالي کوي وبنیول سي. پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو اوس له اجملان څخه خبرونه اوري.
ناټو وایي دوه تنه یې نن په کابل کې په ډزو وژل شوي دي. د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د بادغیس په ولایت کې نن د غرمې مخکې د ملي اردو پر ځواکونو د ماین چاودنې مرګ ژوبله رامنځته کړې. او په سوریه کې د حکومت ضد سیاسي فعالان وایي امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 14 ملکیان وشلي. پام وکړئ پوره خبرونو ته. ناټو وایي نن یې دوه تنه په کابل کې په ډزو وژل شوي. ناټو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې په کابل ښار کې نن یو شخص پر نړیوالو ځواکونو خپل ټوپک راواړوه او د نړیوالو ځواکونو دوه تنه غړي ووژل. ناټو په خپله خبر پاڼه کې د وژل شوو د هویت په اړه سندي ویلي، خو لویدیځو رسنیو د ځینو افغان چارواکو له خولې ویلي چې دا دوه تنه امریکایي سلاکاران وو او ډزې پرې د کورنیو چارو په وزارت کې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې تایید کړی چې دوه تنه بهرني همکاران د شنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې وژل شوي. خو د فرانسې خبري اژانس په یولن خبر کې بیا د افغان چارواکو له خولې ویلي چې په کابل کې دوه امریکایان د یو بل غربي ته بلخوا وشل شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات لا نه دي ورکړي. د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې نن د غرمې مخکې د ملي اردو پر ځواکونو د ماین چاودنې مرګ ژوبله رامنځته کړې. د ملي دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ کس افسران وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په اساس ماین هغه مهال وچاودید چې د ملي اردو ځواکونو د هغې د شنډولو هڅه کوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د خوست خار او شیخ زاید پوهنتون پر لویه لاره نن سهار د سړک د غاړې بمي چاودنه کې دوه کارکوونکي چې په ساختماني چارو بوخت و ټپیان شول. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ټولو بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د افغانانو په وړاندې دې له حوصلې کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې مظاهرو دوام درلود چې په ځینو ځایونو کې لا تاوتریخوالی ډکې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړې چې په مظاهرو کې د لا تاوتریخوالی او زور زیاتی کار نه اخلي او هغه کسان چې مظاهرې په تاوتریخوالی بدلوي د کورنیو چارو د وزارت په وینا وبنیول شي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سوریه کې د حکومت ضد سیاسي فعالان وایي امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالو په ترڅ کې 14 ملکیان وژلي. د سوریې د بشري حقونو د څارې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي څلور تنه ملکیان په بابا عمر سیمه کې او د هومس په نورو ورڅیرمه سیمو کې هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو پرې توغندي وورول. له بلې خوا امنیتي ځواکونو د حلب ولایت په اعزاز خارګوټي کې هم له پوځ څخه له جلا شوو سرتیرو سره په جګړه کې شپږ تنه وژلي. شپږ تنه نور هم د هما ولایت په دوو کلو د سرتیرو د یرغل په ترڅ کې وژل شوي. په سوریه کې وروستۍ پیښې په داسې حال کې پیښېږي چې پرون د لویدیځو او عربي هیوادونو استازو په تونس کې غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې د سوریې پر حکومت به فشار زیات کړي څو اوربند ته غاړه کېږدي او د مظاهرچیانو له ځپلو لاس واخلي. په عین حال کې د نړیوال سره صلیبي یوې ډلې ویلي همس ته څیرمه یې د بابا عمرو له سیمې 28 تنه ټپیان د جمعې په ورځ د درملنې لپاره لېږدولي دي. دا لومړی ځل دی چې له هغې سیمې چې د سوریې حکومتي ځواکونه پرې ډزې کوي ټپیان ایستل کېږي. ویل کېږي چې د قزاقستان په پایتخت الماتی کې د زرو په شاوخوا کې مظاهرچیانو نن د مخالفت د ورځې په نوم لاریون وکړ. د ازادۍ راډیو قزاقستان کې رپورټ ورکړی چې لاریون کوونکي په دې هیواد کې د لازیاتو سیاسي ازادیو له غوښتنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. ویل کېږي چې د الماتی ښار مرکزي څلور لارې ته د مظاهرچیانو د ورتلو مخه پولیسو نیولې وه، خو دوی په ورڅیرمه کوڅو او سړکونو کې لاریون وکړ. راپورونه وایي قزاقي پولیسو د اپوزیسیون د ځینو مشرانو په نیولو سره په دې مظاهرو کې د هغوی د ګډون مخه نیولې. دا مشران لا هم د سیمې د پولیسو په مرکزونو کې بندي ساتل شوی دی. د قزاقستان په ځینو نورو ښارونو کې هم د اپوزیسیون په غوښتنه وړې مظاهرې شوي. مظاهره چې د ډیرو سیاسي ازادیو د بیان د ازادۍ او نور اصلاحاتو غوښتنه کوي. د یمن نوی ولسمشر عابد ربو منصور هادی نن د خپل هیواد د پارلمان په وړاندې د دې هیواد د نوی ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. نوموړی د علي عبدالله صالح ځای نیسي چې 3 کاله یې د یمن په ولسواک وچلوه. په دې وروستیو کې په یمن کې د ده پر ضد راپورته شوو پاڅونونو اړ کړ چې د قضایي تعقیب څخه د معافیت په بدل کې واک خوشي کړي. عابد ربو منصور هادي چې پخوا د صالح مرستیالو تېره اونۍ د ولسمشرۍ د داسې انتخاباتو په ترڅ کې چې په نتایجو یې مخکې له مخکې سلا شوي وه او دا پکې یوازینی کاندید و د یمن نوی ولسمشر وټاکل شو. له بلې خوا د یمن له کاره ګوښه شوی ولسمشر علي عبدالله صالح له امریکا یمن ته ستون شوی، د امریکا ته د درملنې لپاره تللی و. او د جنوبي افریقا حکومت وایي چې پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د شنبې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په یو روغتون کې بستر شوی دی. د نوموړي د ناروغۍ په اړه ویل شوي د نوموړي د بستر کېدو علت د خېټې دوامداره درد ښودل شوی دی. د حکومت په بیان کې د دې 93 کلن مبارز مشر په اړه ویل شوي چې نوموړي ځانګړې درملنې ته اړتیا درلوده او زیاته کړې ده چې منډیلا په ښه روحي حالت کې دی. په جنوبي افریقا کې د تورپوستو او سپین پوستو ترمنځ د تبعیض په ضد د دې مبارز شخص نیلسن منډیلا په اړه ویل کېږي له روغتیایي پلوه کمزوری شوی. نوموړی یو کال د مخه هم د تنفسي ستونزو له کبله بستر شوی و او له هغې را وروسته ډېر په عامه غونډو کې نه څرګندېږي. دا او خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د ناټو دوه غړي په کورنۍ چارو وزارت کې د نن په ډزو وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان چې په مظاهرو کې تاوتریخوالی کوي وبنیول سي او مجازات بسي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي په اعتراض بیا مظاهرې وسوې. ځینې دیني عالمان وایي د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالی او د خلکو زیانمنول د اسلام خلاف کار دی. ولسي جرګې ته د کاندیدو وزیرانو پر ورپېژندلو هم راپور لرو. تر شپږو بجو ډېر شو دقیقو نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده، د کب یهود شپږمه د فبروري 15مه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی چې دوه بهرني همکاران نن د دغه وزارت په انګړ کې وژل سوي دي. که څه هم دغه وزارت د وژل سویو بهرنیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې وژل سوي کسان امریکایان وو. دا حساب ځینو سرچینو بیا که څه هم ویلي چې د دوی دوه پوځیان په کابل کې وژل سوي، خو د پیښې د ځای دا چې په دې پیښه کې څوک وژل سوي په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه جدي څېړنې پیل کړې چې پکې د دغه وزارت په انګړ کې دوه بهرني همکاران په ډزو سره وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې یوه خبر پاڼه کې دا وژل شوي کسان د دې وزارت نړیوال همکاران بلل شوي، خو د دوی د هویت او دا چې ولې وژل شوي څه نه دي ویل شوي. خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې دا دواړه بهرنیان امریکایان وو چې یو ډګروال او بل جګړن وو او د سلاکارانو په توګه کار کاوه. د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسن جاکوبسن که څه هم د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویې ویل چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. یوه لومړنۍ رپورټونه ښیي چې یو کس په نړیوالو ځواکونو خپل ټوپک راړولې او دوه بهرني سرتیري نن په کابل ښار کې وژلې دي. دا د ایساف پالیسي ده چې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه معلومات د دوی خپل هیواد ته راجع کوي. له بل لوري دا هم نه ده څرګنده چې حمله کوونکي څوک وو او له څه ډول برخلیک سره مخامخ شوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت په انګړ کې د دې پیښې رامنځته کېدو ته په اشاره ویل کېږي چې دا به د کوم پولیس کار وي. دا کسان په داسې حال کې وژل کېږي چې له 13 ورځو راهیسې کلام پاک ته د سپکاوي په اعتراض کې د افغانستان بېلابېل ښارونه د خلکو د مظاهرو چې تر ډېره په تاوتریخوالي هم اوښتي شاهد وو. له دې دوو کسانو سره د هغو امریکایانو شمېر 4 ته رسېږي چې د روانو اعتراضونو له پیل نه په افغانستان کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې هم د مظاهرو په مهال چې په تاوتریخوالي بدل شوي وو دوه امریکایان وژل شوي وو. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند شوی خبر ورکړه چې دا کسان د یو بل بهرني لخوا وژل شوي دي. له بل لوري دا لومړی ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په انګړ کې چې تل پکې سخت امنیتي تدابیر موجود وي یوه داسې پېښه رامنځته کېږي. کتونکي د کورنیو چارو په وزارت کې د داسې پېښې رامنځته کېدل حیرانوونکې بولي او وایي چې دا به یو ځل بیا د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان به ونیول سي چې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي هڅه کوي. په بګرام هوایي اډه کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرو 15 ورځو په جریان کې د تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې سوي چې په دغو مظاهرو کې تر 30 زیات کسان وژل سوي دي. بلخوا د افغان حکومت یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مظاهرو تر شا د ایران او پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. نور د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې
د کورونو چارو وزارت وای په لسګونو کسان یې د تیرو 4 ورځو د پرله پسې مظاهرو په تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورونو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي چې په سزا به ورسیږي. ښاغلی صدیقي خبرداری ورکړ چې پولیس به د دارنګ کسانو نیولو ته دوام ورکړي.
د دغه فرصتونو نه هسې مخرب کسان شته، غلسته جنایتکاران شته چې د خلکو د پاک احساساتو څخه دوی استفاده کوي. د افغانستان ملي پولیس او د کورنیو چارو وزارت ټولو هغه جنایتکارانو ته چې په دغه فرصتونو استفاده کوي او د خلکو په منځ کې ګډیږي او سوء استفاده کوي، دا ته دا ګواښ ورکوي چې دوی دې دا کارونه کوي او که دوی بیا نیول کیږي او دوی ته به جزا ورکول کیږي. دا ډېر یو لوی جرم حسابیږي.
وروسته له هغه چې د بګرام په هوایي اډې کې د یو شمېر امریکایي عسکرو لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي راپور خپور شو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. په اکثرو ځایونو کې دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې چې تر اوسه پکې له 30 ډېر کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. خو د افغان حکومت یو جګپوړي چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کېږي ازادي راډیو ته وویل په دغو مظاهرو کې د ایران او پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. دغه سرچینې وویل ایران او پاکستان د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره سخت مخالف دي او استخباراتي کړۍ هڅه کوي په دا رنګ مظاهرو سره د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ فاصله زیاته کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په افغان دولت کې هم د سیمې د هیوادونو د استخباراتو کسان شته چې په هیواد کې خلک مظاهرو او تاوتریخوالي ته هڅوي. یو افغان کارپو فضل الرحمن اوریا هم په همدې باور
تر زیات کچه پورې امکان لري چې زمونږ د ګاونډي هیوادونو استخباراتي شبکې زمونږ د خلکو له پاکو او مقدسو احساساتو څخه ناوړه ګټه اوچته کړې وي. زمونږ د ګاونډي هیوادونو استخباراتي کړۍ تر زیات کچه پورې په دولت کې فعال شتون لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور پاکستان او ایران لا هم له خپلو پخوانیو دریځونو څخه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو له سند سره مخالفت وکړي نه دي پوښا شوي.
نن د افغانستان په ختیځ کې هم مظاهرې روانې وې. که څه هم په ځینو سیمو کې دغه مظاهرې سوله ییزې وې، خو په خوږیاڼیو او لغمان کې بیا له تاوتریخوالي سره یو ځای وې. په لغمان کې بیا مظاهره کوونکو د والي پر دفتر په حمله کې یوه امنیتي پوسته هم وسوځوله. داود وفا او نور جزئیات.
د ننګرهار په ګوشته او خیوه کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو په خوږیاڼیو کې یو ځل بیا په تاوتریخوالي بدلې شوې. یو تن پکې مړ او دوه زخمیان شول. په لغمان ولایت کې هم په مظاهره کې مرګ ژوبله پیښه شوې. سیمه ییز مظاهره کوونکي وایي 30 ملکي خلک د پولیسو لخوا په ډزو لګېدلې.
نوم مې کاروان د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. نن موږ هم یو سوله ییزه مظاهره په لغمان ولایت کې وکړه. دکاندارانو سوله ییزه ودا چې موږ د مقام ولایت پورې ورسېدلو. دا چې ولی امر وکړو پولیسو ته امر وکړو په مظاهره باندې ډزې وکړې. تقریبا 40 کس زخمیان.
د لغمان روغتون مشر ډاکټر عطا الله نیازی هم تاییدوي چې 40 تنه زخمیان ورول شوي.
په دې کې د دوه زخمیانو حالت لږ وخیم دي. نو دواړه ولګل جلبات او اولیکو وکینو ورسره وشل وینو نو څه ضرورت هغه ورسره وکړو. امبولانسونه ورکړل، هغه جلبات ولګل او نور د کلینیکونو امبولانسونه راغلي او سټاف د موږ تقریبا ټول په خدمت کې ده.
لغمان امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ وای پولیسو هوایی ډزې کړي او مظاهرچیان په خپل منځو کې د ناخت لامل لګیدلی.
هیڅ څوک مړ نه دي. دا چې پولیس حق لریسی هوایی دژیو کی پولیسو او نور ځواکونو هوایی دژی کړی دي، مګر موږ چوک نه دی وستلی. دوی له خوا د منګه د ملي امنیت دوه نفر زخمیان دي. د منګه یو پولیس هم زخمی ده او دوی په تیګو باندې پلسګونو پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت کارمندان زخمی کړی دي.
نو موږ وایي د مظاهره کوونکو په منځ کې وسلوال هم وو او دوی ولیدل چې تشدد وکاو، خو مظاهره کوونکي دغه ډول دعوی ردوي.
خبری مجله اوري.
په کندوز کې د مظاهرو په تاوتریخوالي کې تر 30 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. جزئیات د نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دا دویمه مظاهره ده چې په کندوز کې ترسره کیږي. تیره مظاهره د جمعې ورځې له لمانځه وروسته د کندوز ښاروالۍ په چمن کې په داسې حال کې ترسره شوه چې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه او کوم تاوتریخوالی پکې نه و، خو داسې بریښي چې نننۍ مظاهره تاوتریخوالي ته پورته شوه. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې مظاهره چانو د قمندانۍ تر مخ په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. دغه مظاهره نن سهار پیل شوه، خو له بده مرغه چې مظاهره چانو په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د امنیت قمندانۍ په لورې د تیګو او لرګو په وارولو سره امنیتي مراجعو ته مزاحمت جوړ کړ. ښاغلی حسینی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې مظاهره چانو د امنیت قمندانۍ په وړاندې تاوتریخوالی کړی دی، وویل دا حتما د وطن د دښمنانو کار دی چې مظاهره چان یې تاوتریخوالي ته هڅولی دي. د یادونې وړ ده چې امنیتی مراجعو د قهرېدلو مظاهره چانو په منځ کې د مرګ ژوبلو په باب څه ونه ویل، خو د کندوز حوزوي روغتون مشر ډاکټر عبدالشکور رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه مظاهره کې دوه تنه وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. ټپیان دا مهال تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی.
یو شمیر دینی عالمان وایي چې د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالی او د خلکو زیانمنول د اسلام پر خلاف کار دی. دوی له خلکو غواړي چې که مظاهره کوي نو تاوتریخوالی دی نه کوي. له کابله احمد زبیر ژمن.
د کابل د عربي دارالعلوم رئیس مولوي عبدالسلام عابد وویل د بګرام په هوایي ډګر کې چې څه پېښ شوي د غندلو وړ دي او د هیواد د وضعیت د لا خرابېدو سبب کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په غبرګون کې د خلکو لخوا په مظاهرو کې تاوتریخوالی هم غیر اسلامي کار وباله. دی وایي له سوځولو، رانولو او له هر هغه څه نه باید ډډه وشي چې د مسلمانانو په زیان دي، او که چیرې څوک مظاهره کوي هڅه دې وکړي په سمه او سوله ییزه توګه یې وکړي. په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي ځواکونو لخوا قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله او خلکو ته پکې مالي زیانونه اوښتي. د جمعې په ورځ چې د څرخه پله په سیمه کې مظاهره وه، دوکانونه بند و، خو بیا هم عیني شاهدان وایي ځینو مظاهره چانو د عامو خلکو پر موټرو هم وارونه وکړل. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د څرخه پله په سیمه کې د تېرې جمعې د ورځې په مظاهرې کې وسلوال کسان هم موجود وو چې له پولیسو سره یې ډزې تبادله شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکو په دې مظاهرې کې د یو پولیس او دریو مظاهره کوونکو ټپي کېدل تایید کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان حکومت لخوا نه تنه کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورو پیژندل سول. په کاندیدانو کې له درویو تنه پرته نور اوس هم د وزارتونو سرپرستی کوي. د ولسمشر مرستیال د جرګې له غړو هیله وکړه چې د کاندیدانو سوانې او کاري ظرفیتونه د مطالعه او د باور رایه دی ورکړي. له کابل خان محمد سین پر دې مسله رپورټ اوروي.
په دوی کې محمد اسماعیل د اوبو برېښنا، داود علي نجفي د ترانسپورټ، عبیدالله عبید د لوړو زده کړو، حسن عبداللهی د ښاري پراختیا، نجیب الله اوژن د فایدامې، امیرزای سنگین د مخابراتو، حسن بانو غزنفر د ښځو چارو، ډاکټر سرای دلیل د عامې روغتیا او وایز برمک د کلو د پراختیا وزارتونو ته کاندید شوي دي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی له جرګې وغوښتل چې د کاندیدانو وړتیا د په پام کې ونیسي او له هر ډول تبعیض پرته دی د باور رای ورکړي.
خوشحالم که امروز در جمع شما قرار داشته و کاندید وزرای محترم را شما نمایندگان منتخب مردم.
خوشحالم چې نن له تاسو سره یم او محترم کاندید وزیران درته د باور د رای او د ورکړلو لپاره در پیژنم. هیلمن يم چې د جرګې محترم غړي د ښاغلو کاندیدانو کاری وړتیا او خدمتونو په پام کې ونیسي او رای ورکړي.
د ولسی جرګې غړي وایي د کاندیدانو سوانه، تحصیلات، کاری وړتیا او اغیزمنتوب به مطالعه او د جرګې پراتلونکو غونډو کې به رای ورکړي. په نهو کاندید وزیرانو کې یوازې درې تنه وایز برمک، حسن عبداللهی او نجیب الله اوژن هغه سیرې دي چې پخوا تر دې وزیران نه وو. خو پاتې نورې له شاوخوا یوه کال راهیسې د وزارتونو سرپرستی کوي. د جرګې ځینې غړي د ټولو کاندیدانو په وړتیا باوري نه ښکاري. فوزیه کوفي وایي
ما ارزیابی کنیم اسناد شما خبر ما همیشون کسایی نیستن که شایسته هستن. ما مجرسون
کردم موږ به اسناد ارزیابی کړو په دوی که ټول ول نه دي. هیله ده وکیل صاحبان موضوع ښه وڅېړي او بیا تصمیم ونیسي چې چا ته رایه ورکړي او چا ته یې ورنه کړي.
د جرګې ځینو غړو ویل هغو کسانو چې پخوا تر دې له ولسي جرګې د باور رایې نه وې اخیستې بیا دې نه کاندیدېږي. خو ځینو ویل دا د تېرې ولسي جرګې د غونډو پرېکړه وه. ولسي جرګه وایي په راتلونکو غونډو کې به ورپېژندل شوو کاندیدانو ته رایې ورکړي.
ومولیدل چې نه تنه کاندید وزیران د باور رایې د اخیستلو دپاره ولسي جرګې ته ورپېژندل شول. په افغانستان کې په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د پراخوالي لپاره د انتخاباتو د ملاتړ اداره جوړه سوې او په پام کې لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډېرې ښځې وهڅوي. دغه اداره وایي دوی په پام کې لري افغان مېرمنې په انتخاباتو کې د خپلې رایې د استعمال په ارزښت پوه کړي. زکیه غیاسي نظیر نور تفصیل راکوي.
دا د موسسې مشر ضیا آریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو انتخاباتو کې ډیرو ښځو د امنیتي ستونزو او د کورنۍ لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله په پراخه کچه ګډون ونه کړ. ښاغلی آریا وایي چې دوی هڅه کوي افغان مېرمنې د ولسمشرۍ او ملي شورا په راتلونکو انتخاباتو کې د رایو د کارولو لپاره وهڅوي او په دې انتخاباتو کې د ښځو د رایو د اهمیت په اړه ورته معلومات ورکړي.
موږ باید د ښځو کارکوونکو تعداد باید په انتخاباتي ادارو کې زیات کړو. بل کار بداوي چې موږ ښځو ته عامه پوهاوی پروژې باید تطبیق کړو. موږ به د ښځو د موسسو له طریقه د ښځو او نارینه دپاره عامه پوهاوی پروژې د افغانستان کلیو او بندو کې
د انتخاباتو د ملاتړ موسسه چې د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې جوړه شوې یوه غیر دولتي موسسه ده چې د مسؤلینو په وینا د انتخاباتو د ښوالي او اصلاح لپاره جوړه شوې. افغان مېرمنې که څه هم د انتخاباتو په بهیر کې د ښځو د ونډې د پراخولو لپاره روانې هڅې ستایي خو وایي افغان مېرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي ټولې له خپلو حقونو برخمنې نه دي.
ښځه کولی سي چې په ټولنه کې سهم واخلي یا برخه واخلي په دې خاطر چې ښځه حق لري، مساوی حق لري چې باید دا رای ورکی او هغه خپل د ولس مشر چې کوم پزړه دی چې هغه انتخاب کړي.
په افغانستان کې وروستنی انتخابات د ولسی جرګې وو چې په 1997 کال کې ترسره شول. په دغه انتخاباتو کې 2550 نوماندانو له څلور دېرش ولایتونو څخه د ولسی جرګې 209 څلوېښت څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو.
ستاسو له پیغامونو نه
غازی ولایت جاندړ ولسوالۍ اوسېدم. که اندر که جاندړ ولسوالۍ خلک ډېر په مشکلاتو سره دی له طالبانو چې په تنګې ډېرې ځوروي ورسره.
د پاکستان د صدر اعظم اعلامیې چې پکې د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته هڅول سوي په افغانستان کې د ننه د خوشبینیو او شک ګډه فضا رامنځته کړې ده. افغان حکومت د سولې له بهیر سره د پاکستان ملاتړ مهم بولي او وایي چې دا به د دوی له روانو هڅو سره زیاته مرسته وکړي. تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې د پاکستان حکومتي مشران په افغانستان کې د سولې د روان بهیر د ملاتړ لپاره یوه داسې اعلامیه خپروي. په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ له اسلام آباد خپره شوه د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د افغان دولت له ټولو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. افغان حکومت هیله مند ده چې د پاکستان دا اقدام به د سولې لپاره د دوی روانې هلې ځلې لا پیاوړې کړي. د ولس مشر کرزي ویان احمد فیضي چې د دې اعلامیې په غبرګون کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هیله څرګند دکړه چې پاکستان به عملاً د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابر کړي.
موږ چې د پاکستان حمایت موږ د سولې د پروسې څخه او د پاکستان دولتي سیاسي او مذهبي مشرانو ټولې هلې په دې برخه کې زمينه دي ته مساعده کړي چې د افغانستان د حکومت او د مسلمانانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ترسره شي.
د پاکستان حکومت د اعلامیې رساله حق خبره کړه چې افغان ولس مشر د یو بیان په خبرولو سره له پاکستان په رسمي ډول وغوښتل چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې د افغان دولت د مخالفو ډلو او په تیره بیا د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او دغه هیواد له طالبانو سره د خپلو اړیکو په پام کې ساتلو سره کولی شي چې د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. خو افغان کتور کې بیا د ملاتړ ته هم د شک په سترګه ګوري او دا ځکه چې د دوی په وینا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو اصلي لوبغاړي د دغه هیواد ملکي حکومت نه بلکې پوځ او استخبارات دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی په باور ده چې د پاکستان د حکومت له دې اعلامیې نه د دغه هیواد د پوځ او استخباراتو ملاتړ هم ضروري ده.
تر هغه پورې چې دغه اعلامیه د پاکستان اردو او استخبارات پشتیبانی ونه کړي، دغه اعلامیه کوم مفهوم کوم نتیجه به نه لري. د دې لپاره چې پاکستان ملکي حکومت د افغانستان په باره کې د جنگ او د سرنوشت په سوله کې نه صلاحیت لري او نه تصمیم نیولی.
له بل لوري د کتونکو د پاکستان د حکومت د ملاتړ ته هم د شک په سترګه ګوري او وایي چې د دې هلو ځلو یو اساسي هدف ښایي د قطر د بهیر سبوتاژ ولوي او دا ځکه چې امریکا پاکستان له دې بهیر لرې ساتلی. امریکایي مقامات غواړي د ډیپلوماتیکو فشارونو په مرسته د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د ترانسپورت په برخه کې نوي موافقه ته وهڅوي. که چیرې د منځنۍ آسیا هیوادونه د اعتراضي سي، نو امریکایي ځواکونه به مجبور نه وي چې له افغانستان څخه د وتلو پر وخت یوازې د پاکستان پر لارو اتکا وکړي. د دې خبرو اترو جزئیات وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خبر کړي چې فرشته جلازی وړاندې کوي.
د چارواکو په وینا د امریکا د بیلابیلو ادارو استازي تیرونی د توضیحاتو ورکولو او خبرو لپاره له افغانستان سره نږدې او یا په پوله پرتو هیوادونو ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ته تللی وو. سره له دې چې امریکایي مقامات دغه سفر په سیمه کې د خپل ماموریت عادي برخه ګڼي، خو دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې متحد ایالات او ملګري د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان لري. په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناتو عسكر د شمال لاري د اکمالاتو پر شبکه اتکا کوي. په دې شبکه کې یوازې سمندري ترانسپورت نه، بلکې د موټرو او ریل ګاډي لاري هم شامل دي چې د بالټیک او توري بحیرې له سواحلو پیل کیږي او له ټولې منځنۍ آسیا سره تیریږي. له دې لارې په افغانستان کې مشتو عسکرو ته یوازې خوراکي مواد، تیل او ساختماني وسایل لېږدول کېدای سي او پوځي انتقالات اجازه نه لري. دا لارې یو طرفه دي، یعنی یوازې افغانستان ته مواد پر انتقالېدای سي، خو بیرته د انتقالاتو اجازه نسته. د وال ستریت ژورنال په حواله امریکایي مقامات اوس هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له شبکې د کار اخیستلو موافقه دو طرفه سي. په دې ډول به امریکایي عسکر له افغانستان څخه د وتلو پر وخت زیات امکانات ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندی ایملی هورن خبرونې ته ویلي، له لوجستیکي پلوه په دې ستونزمنه سیمه کې به د شمال له شبکې څخه د دوه طرفه ترانزیت اجازه امکانات زیات کړي. وال ستریت ژورنال لیکي چې پاکستان د نومبر په میاشت کې د ناتو د اکمالاتو لپاره په خپله خاوره کې تیرې سوې لارې وتړلې، چې د امریکایي عسکرو د لوجستیکي چارو مسؤلین افغانستان ته د موادو د انتقال د متبادلو لارو د پراختیا په فکر کې کړل. حتی مخکې تر دې چې پاکستان دا لارې یو مخ بندې کړي، د ناتو پر کاروانونو د وسلوالو حملو تعدد د دې سبب سوی و چې د ناتو لپاره اکمالات د پاکستان لارو محدود او د شمال پر شبکه تمرکز زیات سي. د امریکایي چارواکو لخوا خبر سوي ارقام څرګندوي چې د تیر کال په اوله نیمایي کې د موادو 25% د پاکستان او 1.5% د شمال د شبکې لاري افغانستان ته لېږدول شوی دی. د شمال د شبکې د لاري دوه طرفه کول زیاتو مذاکرو او پراخو مباحثو ته اړتیا لري.
په کونړ کې ژورنالیستانو او لیکوالو په پکتیکا کې د افغان خبریال صادم بهادر زی وژنه وغندله او په جنگ کې لشکېلو خواو څخه وغوښتل چې باید د ژورنالیستانو ژوند او امن ته پام وکړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې په تیرو لسو کالو کې په لسګونو افغاني ژورنالیستان یا په جنگ کې لخکیلو خواوو او یا هم د نورو مافیایي ډلو لخوا وژل شوي یا هم ټپین شوي دي، خو تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دې نه دي بریالي شوي چې د ژورنالیستانو وژونکي او زورونکي ونیسي. په کونړ کې د آریانا تلویزیون خبریال هماین حبیبی ازادي رادیو ته وویل، ژورنالیستان بې پرې خلک دي او هیڅ کله د چا پلوی نه دکړي.
په پکتیکا ولایت کې زمونږ یو خبریال ورور د ناصرګند وسلوال لخوا وژل شوی دی. په دغه پیښه مونږ په کلکو ټکو غندو او همدارز د جګړې د ښکېلو خواو نه زمونږ غوښتنه ده چې دوی د خبریالانو بې طرفۍ ته تل پام وکړي او د دوی د زورونې د دوی د کار د مخنیوي په خاطر باندې داسې عمل نه دوی جدي ځان وساتي.
په کونړ کې د بدلون راډیو خبریال سفر ساپه وای، ژورنالیستان همیشه هڅه کوي چې حقایق نشر کړي، خو ډیری وختونه د زورواکو او وسلوالو تر برید لاندې راځي.
بهادر سی چې ملمغغ رادیو خبريال په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده، د موږ په کلک غندو او د دولت نه دا غواړو چې د داړول وژنو عاملین دی ونیسي او په سزا دی ورسول شي، ترڅو پراتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وشي. ځکه ژورنالیستان هغه څوک دي چې تل حقایق راسپړي او د عوامو خلکو مخ ته ایږدي.
د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د 2001 کال د اکتوبر لمیاشتې راهیسې لږ تر لږه 21 ژورنالیستان په افغانستان کې وژل شوي دي، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم یو شمیر افغاني او پښتانه ژورنالیستان وژل شوي دي.
لدې سره په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 13 دقیقې سوې، ورستۍ ماښامنۍ خبر